آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، په دې هیله چې روغ جوړ به. زه نظرانه یوسف زئی او حسیب الکوزی درته د دې وخت خبرونه سره هرکلی وایو. نن د جنوري د میاشتې 13مه نیټه ده، اوس په واشنگتن کې د سحر 9:30 بجې دي. د دې وخت د مهمو خبرونو سرټکی د حسیب الکوزی نوري.
په لسکونو لاجن کوونکو نن د شنبه په ورځ کابل کې د امریکا د سفارت مخته د ګوانتانامو د زندان د تړلو شارونه ورکړل. د امریکا په لسو یالتونو کې د واوري د اورېدو له کبله اضطراري حالات اعلان شوی دی. او د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په عراق او سوریه کې د امریکا د نظامیانو د دوامداره حضور رخ پورته کړی دی.
په قطر کې د سیاسي سړونکو او د طالبانو او مدني ټولنو د استازو دوه ورځنۍ غیر رسمي غونډه د پګواش په نوم د یو غیر حکومتي موسسې لخوا جوړه شوې. په واشنگتن ډي سي او متحده ایالاتو د خطي ساحل په نورو سیمو کې د جمی ډیر سخت د واورو طوفان راغلی دی. او د افغانستان په جنوب کې د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې د راتلونکو شپږو میاشتو پورې دوی ته وخت ټاکل شوی. په دغه ټاکل شوي وخت کې د پولیو د وایرس جریان باید دوی ودروي. په دې موضوعاتو رپورټونه د خبرونو نه وروسته اورېدی شي. اوس خبرونه
لسکونو لاجن کوونکو نن د شنبه په ورځ په کابل کې د امریکا د سفارت مخته د ګوانتانامو د زندان د تړلو شارونه ورکړل. او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما نه وغوښتل چې د خپلې وعدې پر اساس دغه زندان وتړي. لاجن کوونکو چې په لاسونو کې د ګوانتانامو د زندان عکسونه هم نیولي وو، دغه زندان د بشري حقونو او د نړیوالې محکمې په خلاف کار وباله. دوی ویل چې په دغه زندان کې داسې افغانان هم بندیان شته چې جرم پرې نه دی ثابت شوی. ځینو لاریون کوونکو د ګوانتانامو د زندانیانو ژړی جامې هم پتن کړې وې. په لاریون کې داسې لاریون کوونکي هم شامل وو چې یا د ګوانتانامو په زندان کې زندان تیر کړی وو، یا هم د کورنۍ غړي زنداني وو.
د امریکا په پلازمېنې واشنگتن ډي سي او د ګاونډیو ایالتونو ورجینیا میریلند په ګډون د امریکا ختیځه برخه د واورې یو ستر طوفان وځپله. واوره د جمعې په ورځ ماسپښین پیل شوه، اوس هم ورېږي. پام وکړئ نور تفصیل ته چې حسیب الکوزی درته وړاندې کوي.
ویل کیږي چې شای په پایتخت کې د 2 سانتي متر څخه زیاته واوره ورېږي. نن د شنبه په ورځ سهار وختي د پایتخت واشنگتن ډي سي مربوط سیمو کې د واورې اندازه 25 سانتي متر ته ورسېده، اوس هم ادامه لري. ویل کیږي چې واوره به په دوامداره توګه تر سبا یک شنبه پورې ورېږي. د واشنگتن ډي سي ښاروال مویل
ویل کیږي چې د واورې سره باد هم مل دی او سرعت یې په یو ساعت کې 48 کیلومتره دی او دغه به 80 کیلومترو ته ورسیږي. موږ تمه لرو چې باد به نور هم پسې زیات شي. په حقیقت کې زموږ د هوا د پیژندنې کارپوهان وایي چې په ځینو سیمو کې د واورې د طوفان تر څنګ د تالندې غږونه هم اورېدل شوي دي.
خبری سرچینې وایي چې د واوري مربوط ټکرونو او پیښو کې په تینیسی، کینټکی او شمالي کارولینا ایالتونو کې لږ تر لږه 15 تنه مړه سوي دي. د امریکا په ختیځې برخې کې په زرګونو پروازونه لغوه سوي دي او په لسو ایالتونو کې اضطراري حالات اعلان شوی دي.
د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په عراق او سوریه کې د امریکا د نظامیانو د دوامداره حضور رخ پورته کړی دی چې د اسلامي دولت د ډلې سره مبارزه وسی. ښاغلی کارټر د سی این بی سی تلویزیونی چینل سره په مرکې کې دا هم ویل چې امریکایي ځواکونه به په سیمه کې د سیمه ییزو ځواکونو پر مهارت باندې تکا وکړي. هغه د سویټزرلند د داووس په ښار کې د نړیوال اقتصادي فوریوم د غونډې په څنډه کې دا خبرې کړې دي. د امریکا د دفاع وزیر دغه راز پر څو هیوادونو باندې رخ وکړي چې د اسلامي دولت د ډلې د ماتولو لپاره باید ډیر څه وکړي. نوموړي زیاته کړه چې ځینې هیوادونه تش پر کاغذ باندې مبارزه کوي. ټاکل شوی چې ښاغلی کارټر به په راتلونکو 2 اونیو کې د 2 هیوادونو د دفاع د وزیرانو سره لیده کاته وکړي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه
خبرونه ته ادامه ورکو. د چین جمهور رئیس شی جین پینګ ایران ته د یو رسمي سفر په لړ کې رسیدلې ده. تفصیل دا شکل الله رحیم زویناوري.
د دې سفر هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او ډیپلوماټیک اړیکې لا پسې وسی شي. دا په 13 کلونو کې لمړی ځل دی چې د چین ولسمشر ایران ته په سفر ځي. جمهور رئیس شی جین پینګ نن د ایران د ولسمشر حسن روحانی سره هم وکتل. هغه داسې وویل:
موږ پریکړه کړې چې خپلې دوه اړخیزې اړیکې به په ستراتیژیکو اړیکو بدلې کړو او پر هغو مسایلو به تمرکز وکړو چې موږ یو بل ته سره نږدې کړي. دواړه خواوې باید د دې فرصت څخه کار واخلي چې په بیلابیلو کچو زموږ متقابل اړیکې لا پسې وسیسي او د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي اعتماد فضا رامنځته شي. اوس هم د هغو مسایلو په اړه چې موږ ګډې ګټې پکښې لرو یو لړ کلیدي اندېښنې موجودې دي.
جمهور رئیس شی به د دې سفر په لړ کې د دواړو هیوادونو د اقتصاد، صنعت، کلتور او قضا په برخو کې د ګډې همکارۍ ولس موافقه هم لاسلیک کړي. اشق الله رحیمزوی، امریکا غږ آشنا رادیو.
خبرونو ته ادامه ورکو.
د هیتی د انتخاباتو د ادارې چارواکي وایي چې دغه هیواد د جمهوري ریاست دویم ځلي انتخابات چې ټاکل سوی و سبا د یکشنبې په ورځ به ترسره سي د درغلي او تشدد د اندېښنو په خاطر ځنډول سوي دي. د انتخاباتو د موقت شورا رئیس پیری لویس اوپن پرون د جمعې په ورځ وویل چې د یکشنبې د ورځې انتخابات د امنیتي ملحوظاتو په خاطر ځنډول سوي دي. نوموړي د انتخاباتو نیټه معاینه نه کړه. دا هم معلومه نه ده چې د فبروري په 1 نیټه به موقت حکومت ته واک وسپارل سي کنه، ځکه د اساسي قانون لمخې ولسمشر میچل مارتیلی د فبروري د 1 نیټې وروسته خپل کارت ادامه نشي ورکولای. روانه اونۍ د مخالف ګوند کاندید جود سلستین د انتخاباتو سره مخاطیا وکړه او ادعا وکړه چې د اکتوبر د میاشتې په انتخاباتو کې د حاکم ګوند د کاندید په ګټه ټګي برګي او درغلي سوي ده.
په تیونس کې د بشري حقوقو فعالان او اقتصاد پوهان د ډیرو میاشتو راهیسې خبرداری ورکوي چې په دغه هیواد کې د ځوانانو د بیکاری کچه په ډیر زر د هغه هیواد ثبات په خطر کې واچوي. هغوی وایي چې حکومت په دې کې ناکامه شوی دی چې د تیونس اقتصاد ته وده ورکړي او په خاصه توګه د تیونس کلی چې په اقتصادي توګه ډیر شاته پاتې دي. د بشري حقوقو فعالین او اقتصاد پوهانو د دغه اندېښنې د هغې نه وروسته څرګندې کړې دي چې په تیونس کې تیرونې خورنې مظاهرې وشوې. د هغې په ځواب کې حکومت په دغه ملک کې کرفیو ولګوله. د تیونس د کورنیو چارو وزیر وویل چې خلک د تشدد نه لاس واخلي او دغه ډول د تشدد نه ډکې مظاهرې د خلکو ژوند او شتمنیو ته تاوان رسوي.
د امریکا د باندنیو چارو وزارت د فدرالي محکمې څخه د یوې میاشتې تمدید غوښتنه کړې ده چې د پخوانۍ د باندنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د کار ایمیلونه خپاره کړي. د باندنیو چارو د وزارت ویان مارک ټونر پرون د جمعې په ورځ وویل چې دغه وزارت به ونیسي کړای چې د مهلت سره سم د جنوري تر 19 نیټې پورې ټول ایمیلونه خپاره کړي. نوموړي وویل چې ایمیلونه په 550 پاڼو کې دي او د دې جملې څخه نظر و 400 باید د څو ادارو سره په ګډه مرور شي. دا وزارت به راتلونکې اونۍ د امکان تر حده پورې ایمیلونه خپاره کړي، خو غواړي چې د ټولو ایمیلونو د خپرولو مهلت د فبروري تر 19 نیټې پورې وغځول سي. د 2009 او 2010 کال ترمنځ د امریکا د باندنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن د خپلو رسمي ایمیلونو د استولو او ترلاسه کولو لپاره د شخصي انټرنیټي سرور څخه کار اخیستی، خو دا غیر معمولي بندوبست تر د 2015 کال تر اوایلو پورې افشا سوی نه و. او هغه مال افشا سو چې هغې اعلان وکړي چې غواړي ځان د جمهوري ریاست لپاره کاندید کړي.
اوباما په خپل ونیزه وینا کې د صحیح بیمې پلان په پرمختګ خبرې وکړې. دا غي نرسته چې دغه د قانون برخه ګرځیدلې او شاوخوا 1.6 میلیون خلکو د صحیح بیمې پلان ترلاسه کړی دی. اوس په امریکا کې د هغو خلکو شمیر چې صحیح بیمه نه لري د امریکا له تاریخ تر ټولو ټیټ شمیر دی. په دغه صحیح بیمې کې د 2014 کال لپاره د رجسٹر کېدو یا نوم ثبتولو تاریخ د دې میاشتې یعنی د جنوري 1 نیټه ده. اوباما په ولس غږ کړی دی چې په دغه صحیح بیمې کې د خپل نومونه ثبت کړي. د یادونې وړ ده چې د 2014 کال لپاره تر اوسه پورې په دغه پلان کې 1.5 میلیون خلکو خپل نومونه ثبت کړي دي.
او د عراق صدر اعظم حیدر الابادی پرون د جمعې په ورځ د ترکیه څخه وغوښتل چې د هغه هیواد څخه د ترکیه عسکر وباسي. ترکیه د اسلامي دولت د ډلې پر ضد د عراق د موصل ښار ته نږدې ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د عراق صدر اعظم د نړیوال اقتصادي فورم یا کانفرانس په څنډه کې چې د سویټزرلند د داوس په ښار کې دایر شوی وویل چې موږ د ترکیې څخه یو ځواب غواړو. هغه په دې نړیوال کانفرانس کې په منځني ختیځ کې د ثبات راوستلو دپاره خپل افکار بیان کړل. ښاغلي بادي وویل چې بغداد د انقرې سره دوستانه اړیکې غواړي او غواړي چې ترکیه د اسلامي دولت سره د مبارزې دپاره د عراق سره یوځای شي، خو په عین وخت کې باید ترکیه د عراق څخه خپل ځواکونه وباسي.
څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په واشنگټن ډی سی او متحده ایالاتو د ختیځ ساحل په نورو ایالتونو کې مونږ د واورې طوفان سخت دغه ایالتونه ځپلی دي. په دغه حقله به درته هم تازه معلومات درکو، خو اوس دغه رپورټ ته پام وکړئ چې په قطر کې د سیاسي څیړونکو او د طالبانو او مدني ټولنو د استازو دوه ورځنۍ غیر رسمي غونډه د پګواش په نوم د یو غیر حکومتي موسسې لخوا جوړه شوې ده. د ولسي جرګې ادارې پلاوی وایي چې له هر هغه هڅې هرکلی کوي چې د هېواد د سولې د پروسې په ګټه وي. افغان څېړونکي هم دا ډول غونډو ته خوشبینه دي او هیله لري چې سولې ته لاره هواره شي. په دې اړه تفصیل د ناجي صاحبۍ په رپورټ کې اورو.
سره له دې چې د ولسي جرګې اداري پلاوی وایي چې په قطر کې له وسلوالو طالبانو سره د سولې په اړه د جوړې شوې غونډې جزئیات له دوی سره نه دي شریک شوي، خو هیله څرګندوي چې د سولې په اړه دا غونډه ګټوره تمامه شي. د دې جرګې دویم مرستیال محمد نذیر احمدزی د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دوی له ټولو هغو هڅو هرکلی کوي چې د افغانستان د سولې په ګټه وي.
دغه وایو افغانان سولې غواړي، د سولې طرفدار دي او موږ هر چا سره خبرو ته حاضر یو، خو ښه خبره به دا وایي چې دا خبرې په یو ځای او دا چا جانبه غونډه کې راټولې شوې وای، نو بیا به د سفري غونډو ته ضرورت نه و. نو دا غیر رسمي غونډه ده او افغانان دا حق لري چې خبرې وکړي او هر خبره چې د افغانستان په خیر وي هغې ته موږ لبیک وایو.
په دې دوه ورځنۍ غونډه کې چې د پګواش په نوم د یوې غیر حکومتي نړیوالې موسسې لخوا جوړه شوې، د افغانستان د حکومت په استازیتوب څوک برخه نه لري، خو د ولسمشر غني د ټولنیزو چارو سلاکار ملالۍ شینواري دې غونډه کې په غیر رسمي ډول ګډون کړی. پګواش تیر کال هم په قطر کې ورته غونډه جوړه کړې وه، خو د ملالۍ شینواري په وینا دا ځل د غونډه پراخه ده او ډیرو کسانو پکې ګډون کړی. له بلې خوا د افغانستان سولې علي شورا ویان شهزاده شاهد د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د قطر غیر رسمي غونډه به هغه وخت ښه نتیجه لرله چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو لپاره یې زمینه برابره کړې وای. پګواش موسسه چې د نوبل جایزه هم ګټلې ده په نړۍ کې د شخړو د حل لپاره هڅې کوي. په عین حال کې افغان کارپوهان خوشبینی څرګندوي چې دا غونډه ښه نتیجه ورکړي او سولې ته زمینه مساعده کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو استاد ودیر صفی د دې غونډې په اړه ازادي راډیو ته وویل
غونډې چې هغه د سولې په باره کې وي چې هر څوک یې دایري کې کوم ګټه لري او تاوان نه لري، دا ډول غونډو ته چې دا ورانولو په خاطر نه وي ودانولو په خاطر زه خوشبینم.
طالبانو هم په یوې اعلامیه کې چې ازادي راډیو ته یې استولې ده ویلي چې د دوی د سیاسي دفتر استازی په دې غونډه کې برخه لري. د قطر غیر رسمي غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین ترمنځ په تیرې یوې میاشتې کې دوه ځلې څلور اړخیزې غونډې وشوې او ټاکل شوې چې د سلواغې په 18 نیټه د دې لړۍ درېیمه غونډه هم جوړه شي. د قطر د غیر رسمي غونډې په اړه خلک زده او نقیز نظرونه لري، خو د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین څلور اړخیزې غونډې افغانان د سولې ټینګښت ته سخت هیله من کړی دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
په واشنگتن ډی سی او د متحده ایالاتو د ختیځ ساحل په نورو سیمو کې د جمی ډیر سخت د واورو طوفانونه د جمعې د ورځې د ماسپخین نه پیل شوې دي او واوره اوس هم وریږي. په دې هکله پام وکړئ زمونږ د رپورټ ته.
نن د شنبې په ورځ تر اوسه پورې د واشنگتن په زیاتره سیمو کې تقریبا 25 سانتي متره واوره ورېدلې ده. کېدای شي د واورې ورېدل تر یک شنبې پورې دوام وکړي، نو له همدې امله به واوره نوره هم زیاته شي او د هوا پیژندنې د اټکلونو له مخې به 25 سانتي متره پورې ورسیږي.
د شنبې تر ماښام پورې د باد سرعت په یو ساعت کې ښایي له 150 مایلو نه تر 500 مایلو پورې وي. د هوا اټکل وایي چې د باد سرعت ښایي د ورځ په اوږدو کې زیات شي.
د هوا پیژندنې ادارې وویل چې دا به یو تاریخي واورین طوفان وي. ډیر سخت او قوي باد به ورسره ملګری وي، ښایي دا په یو خطرناک طوفان بدل شي. تالنده او برېښنا به هم ورسره ملګری وي.
د We are bracing here in New York City for the first
د سکل د جمی دا اولنای وورین طوفان دی ووره به د شنبې تر سهار پورې او په ټوله ورځ کې به په چټکۍ سره زیات شي. زه په نیویارک سیټی کې د جمی بیړنۍ حالات اعلانوم او دا به د شنبې تر سهار نه د ورځې تر اخره پورې تر نیمې شپې او یک شنبې پورې دوام وکړي.
ښاغلی دی بلازیو زیاته کړه چې په نیویارک سیټی کې ښایي له 60 سانتي مترو نه تر 10 سانتي مترو پورې واوره وشي. هغه خلکو نه غوښتنه وکړه چې خپل موټرونه بهر ته راونه باسي. په متحده ایالاتو کې د سفر کول د ختیځ په ساحلي ایالاتونو کې د جمعې د ورځې راهیسې ډیر سخت شوې دي. د یو تازه خبر لمخې تقریبا 9000 پروازونه فسخ شوې دي.
So I came in yesterday.
زه پرون شیکاګو ته د یو مجلس لپاره راغلم. په کار د چې زه بیرته تللی وای. خو زه دلته ایساره شوم او تیره شپه مې په هوټل کې تیره کړله. نن چې راغلم نو زما پرواز بیا فسخ شوې دي.
د هوا پیژندنې د خدماتو ملي ادارې په فلادلفیا کې د واوري او توپان خبرداري خبر کړی دی. په واشنگتن کې د اورګاډي خدمات معطل دي او د ټینیسی په ناشویل کې په لوی لار باندې د واوري د توپان له امله په زرګونو خلک له خپل موټرونو سره د سړک پر سر په واورو کې بند پاتې دي.
ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ خبرونه اوري اوس پام وکړئ یو بل رپورت ته البته مرکې ته د افغانستان په جنوب کې د عامې روغتیا مسؤلین وایي چې د راتلونکو شپږو میاشتو پورې دوی ته وخت ټاکل شوی چې د وایرس چې د پولیو وایرس ودروي. د جنوبي حوزې د کتلوی معافیت امر ډاکټر نظر محمد د امریکا غږ آشنا راډیو سره په ځانګړې مرکې کې وویل چې دوی به سکال په قندهار کې د پولیو 15 ټیمونه نور هم زیات کړي. زموږ همکار عزیز الله پوپر د نوموړي څخه پوښتلی چې څه کال به د پولیو په ضد پروګرام کې لومړیتوبونه سوي. هغه ویل
دا تر جون پورې موږ امرجنسي حالات دی. موږ دغه سږ کال شپږ میاشتې اول د 2014 کال موږ په اصطلاح ضرب الاجل راکړی. باید چې تاسې دغه سرکولیشن د دې ویروس باید په حوزه کې ودروي یا استاپ کړي. موږ د هغه په اساس موږ سږ کال یعنی د حوزوي ټیم په مشوره موږ تقریبا 15 ټیمه موږ نوي پلان کړي دي.
تاسو ته له یوه طرفه ضرب الاجل درکړل شوی دی، یعنی مهین وخت ته معلوم شوی دی چې د پولیو ویروس باید محو سي. له بلې خوا څخه په تیرې عیسوي کال کې یو مشکل دا و چې په اکثریت نقاطو کې د واکسین رضاکاران داسې کسان و چې هغوی خپله د دې واکسین په اهمیت نه پوهېدل. په نوي پلان کې دې مسایل ته څه پام شوی؟
تاسو وایم چې په تیر کال کې د ټیم یا د رضاکار په ساته موږ اول ډېر کوچنیان و چې د 12 تر 14 15 کالو به و او تقریبا 50% یا 50% بی سواد و موږ تیم دغه تصمیمونه چې سږ کال د مشرانو د سپینږیرو او د ملایانو په مشوره موږ هغه اشخاص وټاکو چې عمر یې د 14 کالو کم نه وي وکولای شي چې عام تام بلدیت ولري اقلا دونه سواد ولري چې هغه زموږ هغه د دروازې نشان او هغه تدیشي تو راجستر دی ډک.
تاسو دوه مهم مسایل یاد کړئ. یو دا چې 15 د واکسین ټیمونه زیاتیږي او په زمین کې به هغه کسان چې د واکسین په پروګرام کې کار کوي او هغه د ټیټ عمر لرونکو کسان دي هغه به نور نه پکشي کې څونه اطمینان لري چې سږ کال به د دې پولیو د ویروس محو تاسو نږدې کېږي؟
ان شاء الله که خدای رضا و خسربیره پر اغم خوش شرایط د جنوبی او زو ټول نړۍ ته معلومه ده چې موږ فعلا لا موږ په جنگي حالت کې یو. خصوصا موږ د ویلمند ولایت ډېر در فشار لاندې دی. موږ د په دغه حال کې چې دغه تیر کمپاین چې موږ اجرا کوي موږ به داسې ځای کې چې حالت جنگ روانو بیا هم موږ کوشش کوو زموږ همکاران زموږ اداره په دغه ته په تلاش کې چې د دې ویروس سرکولیشن باید په حوزه کې نه یوازې په کنال د حوزه په ساته د مملکت په ساته باید سږ کال ستاپ شي.
بل په دې حالت کې چې لا هم د جګړو شدت هلمند کې وضعیت معلومدار کندهار کې ځینې ولسوالۍ ناامنه، د زابل ځینې ساحې ناامنه، په روزګان کې عیني وضعیت دی ناامني، په لرو ولسوالیو کې ستا لارې تړل شوي دي. څونه باورمند یاست چې د دولت وسوال مخالفین د دې پروګرام په بریا کې لکه څنګه چې دوی هم پکې ښکیل دي او دوی به هم همکاري لري؟
تر اوسه پورې خو زموږ سره مخالفین هیڅ ستونزه نه ده ایجاد کړې، او موږ هم د دوی په خوښه او د دوی په هغه څوک چې واقعا په دې پروګرام کې مخلصي او کار کولای شي او کار کوي، موږ کدی موږ ته معرفي کې د سیاسي د طریقې څخه موږ کوم مشکل نه لرو. موږ هدف دا دی چې دوه څاڅکي واکسین باید یو ماشوم ته ورسیږي، او که داسې جنگي حالات فعال جنگي هغه خو نو ګرد دنیا په خبره ده، او نن د ټیم هلته تلای شي نه موږ هغه ساحې ته داخلېدای شو.
سلامتي ډېر زیات
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. په قندوز کې یو شمیر خزې اعتراض کوي چې په دولتي ادارو کې ورته ماموریت نه ورکول کیږي او په وړاندې خندونه پیدا کوي. ګلرحیم نیازمند د قندوز نه رپورت را لېږلې.
په قندوز کې یو شمیر خزې د پخوا په څیر اعتراض کوي چې په دولتي ادارو کې ورته ماموریت نه ورکول کیږي او د خزو پر وړاندې جنسي تبعیض کیږي. هغوی ادعا کوي چې په تیرې ولسیزه کې د خزو استعدادونه روزل شوي او کولای شي په هر برخه کې په دولتي ادارو کې کار وکړي. د قندوز له سقوط وړاندې د دغه ولایت پخوانی والی محمد عمر صافي ویلي و چې په ادارو کې به 40% خزی په دندو وګماري. اوس مهال چې د قندوز په یو شمیر ادارو کې ځینې ماموریتونه اعلان تدللي، لوستې خزی بیا شکایت کوي چې د دوی د ګمارنې پر وړاندې دولتي مامورین ډول ډول خندونه پیدا کوي. تینا عظیمی د قندوز یو اوسیدونکی ده. هغه وایي چې د خزو لپاره تر اوسه داسې کار نه دی شوی چې لامل یې د هغوی اقتصاد پیاوړی شي.
زنان نه توانستن درس بخونن و یا کې بیاموزن چگونه حق خود بده.
د تیرو جګړو پر وخت له خزو زده کړی پاتې شوی او یا دا چې زده کړی څنګه خپل حق تر لاسه کړي. یو مهم شی چې له خزو پاتې دی د کورنۍ د اقتصاد د پیاوړتیا په چارو کې پرمختګ دی، او د دې ټولنې له زیاتو خزو یې دغه حق اخیستل شوی دی. لیدا شیرزاد یو مدني فعال ده. هغه وایي چې په قندوز کې خزو ته حق نه ورکول کیږي او نه یې د اقتصادي پیاوړتیا لپاره کار کیږي. نو موري زیاتوي چې خزو ته باید د ژوند په ټولو هغو برخو کې حق ورکړل شي چې دوی یې لاره کولای شي د خپل کورنۍ اقتصاد پیاوړ کړي.
د قسمت دسترسي خانمو برای اقتصاد خوب اگر بگویم قابل قبول نیست، به خاطر ځکه یو کار دویم
د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره خزو داسې هیڅ کار ته لاسرسي نه لري چې د هغوی د کورنۍ اقتصاد د پرمختګ سبب شي. تر اوسه په قندوز کې داسې هیڅ مرکز نه دی جوړ شوی چې هلته خزې د خپلو لاسي صنعتونو ګټه په لاس راوړي، نو پاتې لا په دولتي ادارو کې د کار کولو موقع ورکول دي. د قندوز د ولایتي شورا منشي زرګل عالمی بیا وایي چې شریعت د خزو د تجارت او سوداګرۍ د پراختیا مخه نه نیسي، بلکې په ټولنه کې حاکم رواجونه او فرهنګ د خزو د اقتصادي پیاوړتیا لپاره خندونه دي.
ولی بدبختانه رسمانناتی کې وجود درن او امنی کې وجود در مو زنار دستای ما را بسته کړل.
هغه رواجونه چې زمونږ په ټولنه کې موجود دي او نه امنی چې دلته شته د خزو لاسي تړلې دي. نشو کولای هغه ډول چې مونږ غواړو د تعلیم، کار، قالین بافي او نورو کارونو ته لاسرسي ولرو او خپل اقتصاد پیاوړی کړو. زرګول عالمی زیاتوي چې د خار اوسیدونکو خزی بیا د کلیوالو سیمو د اوسیدونکو خزو په نسبت خې دي. یو 2% یې تعلیم او لاسي صنعت د تولید مرکزونو ته لاسرسي لري، خو د کلیوالو سیمو خزی له هر ډول پانګونې محرومې پاتې دي. ګلرحیم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
Oh,
سمایا گی ہغنا زودا کلا گلے ہو کلا ہسے پخلا کلا جڑا کلا پبڑکا خمرا ہمارے تیرانے دس دستور زمانے اختاری پریشان ہر وقت بروت پلزان خرا تیاسی سرگردان خبر بہانے کاری دس دستور زمانے کاری
کو د مهم خبرونو لندیز پلسکونو لارین کوونکو نن د شنبه پورس کابل کې د امریکا د سفارت مخې ته د ګوانتنامو د زندان د تړلو شارونه ورکړل او د امریکا د ولسمشر باراک اوباما نه یو وختل چې د خپل وعده په اساس د زندان وتړي. د امریکا په پلازمینه واشنگتن ډی سی او د ګاونډیو ایالتونو ورجینیا او میریلند په ګډون د امریکا ختیځه برخه د واوري یو ستر طوفان وځپله. واوره د جمعې پورس ماسپښین شروع شوه او اوس هم وریږي. د امریکا د دفاع وزیر اش کارټر په عراق او سوریه کې د امریکا د نظامیانو د دوامدار حضور غږ کوي چې د اسلامي دولت د ډلې سره مبارزه وشي. ښاغلی کارټر د سی این بی سی ټلویزیون سره په مرکه کې دا هم وویل چې امریکایي ځواکونه به په سیمه کې د سیمه ییزو ځواکونو په مهارت باندې اتکا وکړي. د چین جمهور رئیس ایران ته د یو رسمي سفر په لړ کې رسیدلی دی. د دې سفر هدف دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اقتصادي او ډیپلوماتیکي اړیکې لا پسې وسی شي. په تیونس کې د بشري حقوقو فعالین او اقتصاد پوهان د ډیرو میاشتو راهیسې خبرداری ورکوي چې په دغه هیواد کې د ځوانانو د بیکارۍ کچه به ډیر زر د دغه هیواد ثبات په خطر کې واچوي. هغوی وایي چې حکومت په دې کې ناکامه شوی دی چې د تیونس اقتصاد ته وده ورکړي او په خاصه توګه د تیونس کلي چې په اقتصادي توګه ډیر شاته پاتې دي. د هیتی د انتخاباتو د ادارې چارواکي وایي چې دغه هیواد د جمهوري ریاست دویم ځلې انتخابات چې ټاکل شوی سبا د یکشنبې په ورځ به ترسره شي د درغلۍ او تشدد د اندېښنې په خاطر ځنډول شوی دی. اوباما په خپله ونیزه وینا کې د صحیح بیمې پلان په پرمختګ خبرې وکړې. د هغې نه وروسته چې دغه د قانون برخه ګرځېدلې ده شاوخوا 18.6 میلیونو خلکو د صحیح بیمې پلان ترلاسه کړی دی. او د امریکا د باندنیو چارو وزارت د یوې فدرالي محکمې نه د یوې میاشتې تمدید غوښتنه کړې ده چې د پخوانۍ د باندنیو چارو وزیر هیلری کلینټن د کار ایمیلونه خپاره کړي. ترنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه زمونږ د پښتو برخې خبرونه واوریدئ. یو څو ثانیو کې د دری برخې خبرونه شروع کیږي. د تازه رپورټونو او خبرونو دپاره دغه خبرونه اوریدل مه هیروئ.